د مولر راپور په ښکاره ولس مشر ته برأت نه ورکوي، بلکې دغه راپور د دې شواهدو په ګډون چې ټرمپ د عدالت د مخنیوي هڅه کړې د عدالت د مسلې په برخه کې ډېر شواهد وړاندې کړي دي. درې واړو ډیموکراتانو په دغه بیان کې ویلي چې دا د منلو نه ده چې ځانګړي مفتش مولر 22 میاشتې د دغو شواهدو په موندلو تیرې کړي. لوی څارنوال پریکړه کړې چې په 48 ساعتونو کې ولسمشر نه تورنوي. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي او د سنا جرګې د ډیموکراتانو مشر چک شومر وویل د مولر د راپور په اړه د بار نتیجه ډېرې پوښتنې راپورته کوي چې باید ځواب شي.
دوستانو زموږ غږ لازادۍ راډیو نوري په همدې سره ورسېدو. د مازیګر 4:30 بجو ته صفی الله ستانکزی سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو مهم سرټکی دروري.
یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې په کندوز کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 14 ملکیان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي یوې 14 شپږ ملکیان ټپیان کړي. 14 نن سهار وختي په لومړۍ ناحیه کې شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل سږ کال 2020 ښوونځي جوړیږي. هغه دا خبره نن د 1499 لمریز تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې وکړه. نن په پاکستان کې د نقیب الله مسید د وژنې د عاملونو د محاکمې یو دور ترسره شو. راونور چې د دې قضیې اصلي عامل پیژندل کیږي سره نورو ملګرو یې د نقیب الله مسید په وژنې په رسمي توګه تورن وپیژندل شول. پاکستان کې د یکشنبې په ورځ د دوو هندو نجونو د تښتونې او اسلام دین ته د هغوی د وراړولو ادعا د دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او هند ترمنځ تازه کړکېچ رامنځته کړی دی. پاکستان ویلي دي چې اوه کسان یې په دې تور نیولي. هند په دې اړه د رپورټ غوښتنه کړې او د اسرائیل صدر اعظم امریکا ته خپل سفر لنډ کړ. دا وروسته له هغه چې تل ابیب ته نږدې په راکټي حمله کې اوه کسان ټپیان شول.
دوستان اوس هم اجمل تورمان څو سپورتي خبرونه دراوړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د اسیا فوټبال جام سیالیو کې د افغانستان د درویش کلنو د فوټبال لوبډله سبا له نیپال سره مخ کیږي. د اسیا د 2020 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام د غوروي سیالۍ په مالیزیا کې پیل شوې. افغان ټیم تر اوسه له عمان او قطر سره مخ شوې چې دواړه لوبې یې بایللې دي. د عمان په وړاندې افغان لوبغاړو یوازې یو ګول ترسره کړ او عمان دوه ګولونه ورکړل. تر دې مخکې افغان لوبغاړي 2-0 د قطر لخوا مات شوي وو. د افغانستان د جودو فدراسیون دوه افغان لوبغاړي ترکیې ته رسېدلي څو د خپلو راتلونکو سیالیو لپاره چمتووالی ونیسي. د دغه فدراسیون رئیس زکریا یاسری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د ترکیې په انطالیا کې د اپریل په 15 نیټه جوړیږي او تر 8 نیټې پورې دوام کوي. په دغو لوبو کې له 160 هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي. او د افغانستان د بایسکل غلونې فدراسیون لوبغاړي د یو لړ سیالیو لپاره خیبر پښتونخوا ته تللي. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست وایي دغه لوبې په پېښور ښار کې ترسره کیږي. د دوی په وینا په ټیم کې د دوو روزونکو په ګډون 14 لوبغاړي شامل دي.
دوستانو اقتصادي خبر او سپورتي خبرونه چې اجمل تورمان درته وړاندې کړل. په هیواد کې د تاریخ تور شو او بې کیفیت درملو خرڅلاو افغانان اندېښمن کړي. لدوی څخه یو شمیر د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت تر اوسه نه دی توانېدلې چې په سړکونو او درملتونونو کې د تاریخ تیرو او بې کیفیت درملو د پلور مخه ونیسي. ناجیه صافی له کابل تفصیل لري.
دا د کابل خار له غنی کونی ډکا د پلخشتي سیمه ده. دلته په لسګونو ټکرایو کې درمل پلورل کیږي چې د زنیو تاریخ تیر شوی او په غیر قانوني ډول پلورل کیږي. خو د بی کیفیت او تاریخ تیر شویو درملو خرڅلاو یوازې په دغه ځای پورې نه محدودېږي. د کابل اوسیدونکو وایي تاریخ تیر او بی کیفیت درمل حتی په درملتونونو کې هم پلورل کیږي.
حتی نیوروبین کول هم تاریخ تیر شوی دی.
د کابل د یکتوت اوسیدونکو محمد هاشم وای
د یکتوت کوم خانم بوده مریض
مرمن مې ناروغه و. ل یکتوت نه مې درمل واخیستل ویټامین سی او سیروم. او د ټولو تاریخ تیر شوی و. لورون کې ته مې ویلی و چې ولې داسې درمل خرڅوي. تاسو د خلکو ژوند اخلي او زهري مواد خرڅوي.
ل کابل سربیره د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې هم خلک د بې کیفیت او تاریخ تیر شوی و درملو ل خرڅلو شکایت لري. د ننګرهار اوسیدونکو احمد طاهر او د کونړ اوسیدونکو سنگر رحماني په دې اړه ویل
زه تاریخ دوا تاریخ تیری بم تراکی نو دغه بوګه پدې نه پوي غوځه به سیوا د خلک او دا د وزیر د سیټ ټوله دو ګونه ده چې دا تیر تاریخ دوا ایګار په کومه خرڅی بل زیات سی بوزوګار پیدا شوی په پاتراب کې زیات سی خلک پیدا شوی چې هغه د دې دغه بل شوی خورا بیچاره کړ روخونه د لاس اور کړی
او بخونه ولر کې اکثره د سدوان عام خرچي کې چاغه تاریخ تیری دي په دې چې انسان د ګټو ورسې زره ورته رسي
حتی د خار یو شمیر معیاري درملتون هم د منی چې په ځینو د وخانو کې تاریخ تیری درمل خرڅيږي د کابل په مکریانو سیمه کې د نبی شمشاد درملتون مسول محمد منصور وایي
د مارکیټ افغانستان د امروزي دوای تاریخ تیری به حد زیات
است اوس مهال د افغانستان په درملتونونو کې تاریخ تیری درمل ډیر زیات دي نه یوازې د سرک پر سر بلکې د خار په یو شمیر مشهور درملتونونو کې هم تاریخ تیر درمل خرسي ځکه تاریخ تیر درملو په تړاو خلک ډیر معلومات نه لري او داسې خلک دي چې لری پروتو سیمو راځي خو هغه کسان چې د بررسۍ د ریاست لوري راځي سم سارنه نه کوي یوازې چای سکیو بس
نمی کنن فقط اونم یو چای میخورن او باز چیزایی که میگیرن پس میرن
په هیواد کې د بی کیفیت او تاریخ تیر شویو درملو پلورل نه یوازې عام خلک بلکې د امیر روغتیا وزارت مسؤل هم اندیښمن کړي خو د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار په دې اړه له یو شمېر اقداماتو خبر ورکړ
کورونا زیات شوی په د بښ کې اما نو ستورزې نورې هم شته مو او تاسو یو ډېر طویل سرحد پاکستان سره لر قاچاق برنده و مثلا روړي اما هغه ډېر کم شوی ده د اقدامات منتها کارونه شوی لا نور هم ډېر کارونه مخکې
کس هم دننه په هیواد کې د درملو تولیداتو یو شمیر شرکتونه فعالیت کوي خو لا هم افغانستان له هغو هیوادونو شمیرل کیږي چې د اړتیا وړ درمل له نورو بهرنیو هیوادونو واردوي په ډیرو مواردو کې له شرکتونو هغه درمل بازار ته وړاندې کیږي چې تاریخ یې تیر شوی وي چې پلورونکي دغه درمل په ارزانه بیه اخلي او په لوړ قیمت خرڅوي
په غزنی کې یو شمیر مېرمنې وایي چې په دفترونو کې چې کله د کار کولو غوښتنه کوي د ستونزو او زورونو سره مخ کیږي په اړه یې حبیب رحمان تاثیر ریپورت راکړي
په غزنی کې یو شمیر مېرمنې وایي په شخصي او دولتي دفترونو او نورو کاري ځایونو کې د کار ورکولو په بدل کې ورڅخه د ناجایزو اړیکو د ساتلو غوښتنه کیږي دوی وایي له دې عمله نسي کولی چې کار وکړي نو بې کاره ګرځي زینب احمدی چې وایي ډیری وخت یې د غزنی په ملي راډیو تلویزیون کې پرته له معاشه کار کړی وایي ځینو دفترونو ته چې د کار کولو په موخه تللې ده نو هلته ورڅخه غوښتنې سوې دي
ځینې دفترو ته چې موږ ځو هغه که شخصي وي که دولتي وي د دې لپاره چې موږ باید ترې کار وکړو موږ ته پیشنهادونه کېږي د دوستۍ یا داسې د ملګرتیا چې باید موږ له هغوی سره ملګرتیا وکړو
یوه بله مدني فعاله موږ د نوري بیا وایي څو ځله ورڅخه دغه غوښتنه سوې ده
خودم شاهد یمي صحنه بود
دا وایي زه په خپله د دغې صحنه شاهد یم په یو دفتر کې مې سیوی جمع کوله او راته وویل سول چې که دوستي را سره وکړې پرته له کوم امتحان څخه به یې په دفتر کې پر دنده وګمارې له دې پرته په ډیری ځایونو کې دغه ناجایزه غوښتنه راڅخه سوې ده خو د انکار له امله بېکاره ګرځم بل لور ته د ښځو د حقونو فعال او په غزنی کې د ښځینه خبریالانو ټولنې مشره خدیجه روحانی بیا وایي له دغه عمله په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د ښځو په ستونزو کې زیاتوالی راځي ازادي راډیو ته یې وویل له دې عمله ښځې له کار کولو څخه زړه توري کیږي
هر میرمن چې دوی اداراتو کې مراجع کوي او داسې یوه غوښتنه ترې کېږي زه ډاډه وایم چې په دوی دومره تاثیر کوي چې دوی ممکن بیا شاید همغې ادارې ته ورنسي
د غزنی دولتي چارواکي بیا دغه میرمنو ادعا بې ځایه او تورونه ګڼي د ولایت ویان محمد عارف نری ازادي راډیو ته وویل په اوس وخت کې په غزنی کې د معارف او روغتیا تر څنګ په زرګونه تنه دولتي کارمندانې او لسګونه تنه پولیسي لري چې هیڅ یوه هم دغه ډول شکایت نه لري
دا یو تشویش په حد کې ده ولی عملا داسې څه وجود نه لري که داسې څه وجود درلودی نن به موږ نسبت 15 کاله مخته د ښځو د پراخ حضور شاهدان په دولتي ادارو کې نه وای
دا چې په غزنی کې په دولتي ادارو کې د لوړ اقتصادي فساد خبرې کیږي خو دا لومړی ځل دی چې ځینې مېرمنې په ډکه خلو د رسنیو په وړاندې له اخلاقي فساد څخه پرده پورته کوي او د اصلاح غوښتنه یې کوي
تازه خبرونه وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو .com
د دې ریپورت څخه مخکې مو د بې کیفیته درملو د ستونزې په اړه ریپورت واورېده. په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی تل د عامو خلکو لپاره یوه ستونزه وه. په 1390 هجري لمریز کال کې چې پای ته ورسید په دې برخه کې څه بدلونونه راغلي دي؟ ناجیه صافی په روغتیایي خدمتونو او د روغتیا په برخه کې پښتو ستونزو او بریاوو یو تفصیلي ریپورت جوړ کړی. دا ریپورت اورو ورپسې نیمه نړۍ پروګرام خبرې کې.
سره له دې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په کچه کابو 80% افغانان لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري، خو یو شمیر افغانان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسی له امله شکایت لري. دوی وایي چې د ښځینه ډاکټرانو کمښت، ناسم تشخیص او درملنه هغه ستونزې دي چې دا مهال ډیری افغانان ورسره مخ دي. د کندوز ځینې اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په اکثرو ولسوالیو کې د متخصصو ښځینه ډاکټرانو نه موجودیت له امله ښځې د مرګ له ګواښ سره مختی. د کندوز یو اوسیدونکی امیر محمد په دغه ولایت کې روغتي ستونزو په اړه داسې ویل:
یک مشکل وجود داره که پرسونل کم است، دوای کافی نمیرسه.
یو ستونزه داره چې کارکونکي کم دي، کافی درمل نرسیږي، ناروغان له ډیر انتظار وروسته بیا هم ورته نوبت نرسیږي. غوښتنه داده چې د پرسونل د زیاتولو لپاره کار وکړي
دولت در نظر بگیره، والی صاحب امتیاز پرسونل متخصص اکمال کړي.
امیر محمد له حکومت په ځنګړې توګه د عامې روغتیا له وزارت غوړي تر څو په دغه سیمو کې چې خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري روغتیایي مرکزونه جوړ کړي او مسلکي ډاکټر وګوماري سو د خلکو ستونزو ته رسیدنه وشي. خو د عامې روغتیا وزارت وایي دا مهال په هیواد کې د قابله ګانو شمیر 3000 ته رسیږي. د دې ترڅنګ د هلمند یو اوسیدونکي هایګل په دولتي روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو او درملو له کمښت نه شکایت کوي.
بعضې سیمې دي چې د لرې پرتې سیمې دي چې د ولسوالۍ د کلینیکو ته رسیدګي نشي کولی، مریضان د مشکلاتو سره مخامخ دي، اخواته کلینیک نشته. نو امید لرو د دولت څخه توجه، دولت سره خواهش کوو یا پیشنهاد ورته کوو د موږ لپاره د کلینیک زمینه د صحت و خلکو ته ځوانانو سم جوړ ته برابر کړي.
تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د روغتي خدمتونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي چې یوازې 30% افغانان روغتي خدمتونو ته لاسرسی لري. خو د کونړ ولایت یوې اوسیدونکې سهیلا وویل چې په دې ولایت کې تر یو حده روغتي خدمات ښه شوي، خو په وینا یې دا خدمات بسنه نه کوي او باید لا نور کارونه وشي.
په کونړ کې تیر وختونو کې خو زمونږ خځې د ډیرو مشکلات سره لاس او ګریوان وي، ولی اوس ورته ډیر لاسرسی لري ځکه چې مونږ دوه دورې دغه د نرس او قابلګۍ فارغین ورکړل. نو اوس په کونړ ولایت کې د ښځو لپاره ډیر سهولتونه پیدا شوي دي، ولی هغه څه چې په اوس وخت کې ورته ډیر ضرورتونه دي هغه نشته دي. بسنه نه کوي، مونږ غواړو چې په شفاخانه کې یو نسایي واټ مستقل یو روغتون جوړ شي. نو مونږ غواړو چې دغه د کونړ ولایت د روغتون ډیر پراخ شي او ډیر په غټه کچه امکانات ورته ورکړل شي، د دې واغه تجهیزات مکمل شي.
په لرو پرتو سیمو کې روغتي ستونزې د کابل یو شمیر روغتي کارکونکي هم اندېښمن کړي. د کابل ښار د کلینیک یوې ډاکټرې ارتیا نیکان ویل که څه هم په کابل کې روغتي خدماتو ته لاسرسی ښه شوی، خو په لرو پرتو سیمو کې ستونزې لا هم موجودې دي.
در افغانستان خصوصا در ولایت ها د ساحات هستند
روغتي خدماتو ته لاسرسی کم دی. زه خپل قابل یم، کابل کې څه ناڅه کار شوی، خو په لرو پرتو سیمو کې لا هم ګڼې ستونزې موجودې دي. حتی هیڅ خدمات نشته. همدا وجه ده چې په لرو پرتو سیمو کې لا هم د مور او ماشوم مړینه زیاته ده. باید ورته جدي پاملرنه وشي. تر دې مخکې د غور اوسیدونکو هم د روغتي خدمتونو له کمښت نه شکایتونه کړي وو. له بلې خوا د مشرانو جرګې غړي نادر بلوس بیا د عامې روغتیا وزارت په کړنو انتقاد کوي او وایي د ناسمو روغتي خدمتونو له امله ډېری افغانان بهر ته ځي.
عرضه خدمات در سطح افغانستان هیچ
د افغانستان په کچه تر اوسه د روغتیایي خدماتو په برخه کې کم کار شوی. حکومت او په ځانګړي ډول د عامې روغتیا وزیر نه دی توانېدلی چې یو یا دوه داسې روغتونونه جوړ کړي. اوس هم خلک له هېواده بهر ځي.
خغلی بلوس همدارنګه له افغان حکومت څخه وغوښتل سو روغتیایي خدمتونو ته پاملرنه زیاته کړي او صحي مرکزونه معیاري کړي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د روغتي خدمتونو په برخه کې یو شمېر ستونزې مني، خو وایي د تیرو کلونو په پرتله د روغتي خدمتونو ته لاسرسی ډېر شوی. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وویل:
پیشرفته عالم دولت در بعضی نقاط بسیار زیاد قابل ملاحظه است.
پس این برخو که در پام ورد بدون اغلی خویوش میرستونزی هم موجود دی. در بیلگی پتوگا لپینزه کلنه پخکت عمر ماشومانو که دمرین کچا کم شبی. یعنی 2003 میلادی کال که هر زرو ماشومانو که 255 ماشومان ملکی دل. خو اوز پا هر زرو ماشومانو که 9 سال بیخ ماشومان دی چه آتیا سال نکم بالای خیی. او داد روختیا وزارت لپارا لویا بری هادا.
2018 افزایش تعداد قابلا ولادت های داخل مراکز صحی افزایش یافته.
په روغتي مرکزونو کې د ولادتونو 55 سلنه زیاتوالی، روغتي مرکزونو له دولتي روغتونو د 85 سلنه خلکو ګټه غیسل، له 3000 د ډیرو روغتي مرکزونو زیاتوالی له مهمو پرمختګونو شمیرل کیږي.
نیما نړۍ
د مجبورات خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل شوی ده.
تر مستریکه چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا نیمه نړۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې لا واده وروسته که ښځې لا تاوتریخوالی سره مخ شي څه کولای شي. آیا د ظلم او تیری پر وړاندې د ښځو زغم او خاموشه پاتې کېدل ستونزه حل کولای شي؟ او د انجلۍ کورنۍ تر کومه حده حق لري چې تر واده وروسته د هغې د ستونزې د حل کولو لپاره مداخله وکړي؟
مداخله او صلح غوښتنه فرض.
ورور به مې له خبره ما راوړه
چې وینې د نرمو تي وي کور ما پرېږدوی مې راوریږو ما.
موږ هر کال له داسې قضایو سره مخامخ کیږو.
په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی یو راپور برابر کړی. دا خپرونې په وروستۍ برخه کې د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
کارپوهان وایي د ګډ ژوند د دوام لپاره صبر او زغم او د یو بل له تیروتنو تیریدل د ښځې او خاوند ژوند له خوښیو ډکولی شي. خو په افغانستان کې له زغملو او صبر څخه ډیر کله ناسمه معنی اخیستل کیږي. افغاني ښځې وایي په افغاني ټولنه کې باور دا دی چې یوه ښځه هر هغه بد چلند وزغمي چې د خاوند په کور کې ورسره مخ کیږي. د دوی په وینا دلته اکثره وخت نجونې او ښځې د بدو بدل اقتصادي ستونزو، لوړ ولورونو او داسې نورو ناوړه دودونو قرباني کیږي. او کله چې د خاوند په کورنۍ کې هم له ګڼو ناخوالو او ظلم سره مخ شي، نو لومړی ځای چې خپل شکایت ورته کولی شي مور او پلار او ورونه دي. د لغمان ولایت اوسیدونکې ظریفه یوه له همدغو ښځو څخه ده. هغه وایي د ښوونځي په شپږم ټولګي کې وه چې پلار یې د 300,000 افغانۍ ولور په بدل کې د دې له رضایت پرته د تره زوی ته واده کړه. ظریفه وایي اوس یې خسرګنۍ ورسره بد چلند کوي او کله چې پلار ته هم شکایت وکړي هغه یې خبره نه اوري.
زما پلار وایي ما ډېر حضور زیاتی راسره وکړلو، اوس ما ته وایي چې ته د هغې د په واک کې ما در باندې لکه زما کاروبار جوړه، زه نور تاسو کوم چې ستا ژوند خرابېږي، ژوند دې تباه کېږي. خو ما نه غوښته چې زه مېړه وکړم او پلار مې زه ووخله موټه کولم چې دا زما خوښه ده، زه د مېړه ته ورکوم.
له بلې خوا زرلښته چې د خپلې ورینداري سره په بدل واده شوې ده وایي کله چې ورندار د دې د پلار کورنۍ څخه شکایت وکړي نو خسرګنې یې دا وهي او ناوړه چلند ورسره کوي. زرلښته وایي زیاتره ورځې د خاوند سره سره د لیورونو لخوا هم وهل شوې ده. د زرلښتې په خبره کله چې د خسرګنۍ له ظلم او تیري څخه شکایت هم وکړي نو ورونه، مور او پلار یې ورته په غوسه وي چې پردی خبرې موږ ته مه راوړه.
ملما سره د څه کوي څه کوي، مور مې ویل خیر در سره گزاره او کنه څنګه که قسمت به دم دغسې. سرور ته به مې ویل ورور مې ویل تا خپل نصیب هم دسه د نوی تب سر خو زه دسه نسم کوسې، خپله ښځې ته به څه ویم یا ته په سر به یې وهم یا موږ څنګه وکړو. ورور به مې له خبرې مه راوړه لړکې تېر که، مور به ته به مې ویل پلار به مې ویل زه اوس لانجمه جوړه خیر در سره گزاره دې وکړې چې ځان څه یې ویل ځان دې غلی ونیسې.
ځینې کورنۍ داسې هم دي چې تر واده وروسته خپلو لونو ته د زغم او صبر سپارښتنه کوي. د خوست ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخلو، که څه هم په خپله یې ډېرې ستونزې لیدلې دي، خو په دې باور ده چې کله نجونې ودیږي نو باید صبر وکړي، که یې غږ پورته کړو ژوند یې له تباهۍ سره مخ
کیږي. او چې وینې د نرمو تي وي کور ما پرېږدوی یو غما کوي مې راوریږو نه. مرابری گمه چی وینی در نربایی گه عوض داغه ما کهوه ما مکور ده ور مده جوان مده زندگی مده موت ما رو برا موت ما موت آجو گرخونه ما جورا وزه بسه وکم تکره نشم ور پس روه چی زالتا ویرشم جنگ دو بسه وکم اخپلا جوده ده اخورا اخپل کار ده کهوه هندسی موتا موریلی بیا مو اخپلا الودو تیلی صح کلک خزی دی دیری چی که بزرلار شم دی پلار خونینی آقا خزا بسی بخوندی آقا مثال دی پلار بسی بمی خوندی چی پلان کی لوری بسیار واقستا یا پلان کی خزا لارا غیرتون دیر دی هر سره خپل غیرت نوسی پزانی تیره بی
یو شمیر کسان بیاوای کومنجلی چی تر واده و روستا لطاو تریخوالی سرمخ کیگی نو دی پلار کورنه دی هقستونز هوارا او انجلی دی برتا د خواند کورتا ولیگی د کابل د ارزان قیمت اوسیدونکو جاوید وای خور یې د خاوند لکور شکایت کوو خو دوی تر سلام مشوره ورسته بیرته د خاوند کور ته ولېګل
زمونږ په خور باندې هلته مثلا زیاته کو جنگ به کو کور کې جګړه ده شخړه برا ما سکه دی اغم به از مونږ خور ډیره تنگ شو ان دې ته رااله چې از مونږ خپل کور ته راشه بیل ته پلارګ نه کړه رااله مونږ کړه دلته سور از یو تیر شو بیا نو مونږ دا فکر وکړو چې دې جون خود سینې کې دلته هغه کور دی هغه زندگی ده دا به الله ډو دا هغه مشران مرو وختلو سره کې نسیدلو دا مشکل بیا ان تر دې بار چې دا مشکل حل شو دا زما په نظر
لابل پلاوازین کورانی بیا د خپل لونو د شکایت پر وړاندې توند غبرګون خي او کله ناکله احساساتي پریکړه هم کوي چې په پایله کې دواړه کورنۍ په دښمنۍ واوړي زرغونه په همدې اړه د خپل یو کلیوال کی سره تا کوي
خپلوان د خور سره ډیر ظلم کړي د لیورو به وهل او ټکول لیورځ یو به مخه ته نه پریښودل د مړي ډیر غلې اجازه سره د مغرض نو سره کو اته د ورور ورغه د منس دوی سره بیل کیتی دی خور لیوزی ورتیلو څنګه خو دې دا ډوډۍ خوړه سبا غرمه خداس دې ډوډۍ دل مان خوړه دي سبا هغه وخت کې دې سبا درنه بجلس پجس کې دې ضرور بیا ورغلې سي نو دا پلار کې نس موټر کې استلو
کله چې زنی خزی د خاون په کور کې لتاو تریخوالی سره مخ کیږي او د پلار کورنۍ هم غاګ نه اوري هڅه کوي د خزو مدافع بنسټونو ته مراجعه وکړي د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون غړي حنیفه ګیروال وایي له دوی سره دغه ډول قضیه ډیر سپ دي چې خزی له نامعلوم برخلیک سره مخ کړی دی
په دې اړه باید وایو چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ته ډیر زیات قضایي هر کال لازم مونږ هر کال له داسې قضایي سره مخامخ کیږو چې اکثرا خزی چې مجبوره کیږي یعنی کله چې دوی ته بل هیڅ چاره نه پیدا کیږي چې نه دوی د خپل هغه د میړه کور چې د دوی هلته خوشاله اوسېدای سي او هغه حمایت نسی لاسته راوړی او نه هم دوی د پلارونو کورنۍ دوی برته قبولوي او دوی ته ځای نه ورکوي په خپل کورنۍ کې نو دوی کله چې بل هیڅ لاره نه پیدا کیږي راځي دوی کمیسیون ته مراجعه کوي تر څو له قانوني طریق نه دوی مشکل حل سي او کله چې دوی کمیسیون ته دوی قضیه کمیسیون ته راځي کمیسیون کوشش کوي چې په هغه اساسي توګه باندې د دوی مشکل واوري او د دوی مشکل د عدلي او قضایي ارګانونو له طریق نه حل کړي او بیا په بعض ډیرو حادو قضایو کې چې کله د قرباني ژوند ته خطر وي موږ هغه قضایي د امن کورونو ته رسمي توګه باندې معرفي کوو یعنی هغه قضیه تر څو چې د دوی قضیه حل کیږي هغه ته اوسيږي
پوهان وايي شته د کور څراغ دی نو ما پرېږدئ چې کور مو تیار شي تاسو د نیمې نړۍ خبرونې ته غوږ یاست چې فرشته غنی جوړوي
د انجلۍ کورنۍ تر کومه حد حق لري چې تر واده وروسته د هغې د ستونزې د حل کولو لپاره مداخله وکړي دا د کار لپاره کوم شرایط باید په پام کې ونیول شي قانون یې پاړه څه وایي په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د ښځو د حقونو له یوې فعالې مریم زرمتۍ سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم
اغلی زرمتی که پدی وغږی گوچې په افغانستان کې کلچې ونجلی ودی کې او د خوند په کور کې لستون سره مخ کیږي آیا د پلار کورنۍ پدی مسأله کې د مداخله حق لري کنه
مداخله او صلح غوښتنه فرق کوي صلح غوښتنه موږ کولای شو د ښځو د میړه د کورنۍ د نورو غړو ترمنځ د ګاونډیانو ترمنځ او یا هم د هر هغه چا ترمنځ چې د هغو په منځ کې نزاع واقع سوي قانون د دې دپاره هیڅ داسې یوه ماده نه لري څه یوې کورنۍ غړي په دې باندې مکلف کي چې تاسې وروسته د واده نه د لور مکلفیت لرئ او دغه کارونه به ورته کوي ولې ستونزې د انسانانو ترمنځ راځي هر ژوندی انسان کله چې د بل چا سره ژوند کوي وړې غټې ستونزې په منس کې راځي.
یعنی دا مصالحه یا دغه سوله باید په کوم شرایطو سره وشي؟
کله چې یو میړه ښځه سره خفه کېږي، یو مشکل په منس کې راځي، نو طبیعي ده ښځه خپل خپلوان ښه پېژني او نارینه خپل خپلوان ښه پېژني. او چون د ښځه سرپناه د افغانستان د قانون په اساس باندې ویل شوي دي چې نارینه چې هر چېرته ژوند کوي ښځه هلته ژوند کوي، او په افغانستان کې اکثرا ښځې هلته ژوند کوي چې د نارینه ټوله کورنۍ ژوند کوي. او له دې هغه نه رفتار نه یا له دې ستونزې نه د وخت چې په کور کې واقع کېږي، طبیعي ده نارینه ټول کورنۍ خبرېږي. وخت چې خبرېږي هغوی هم کولی شي تصمیم ونیسي چې د نګور کوم خپلوان را وغواړي. مور او پلار یې ډېر د دې وړ دي سپېغو باندې حساب شي چې هغوی کولی شي ښه سلا ورکړي. تره یا د ترور میړه یا بل څوک، یا کوم بل سپینګیری، یا کوم بل مصر، یا کوم بل ځوان کولی شي چې هغه ډېر پوه اوسي او دوی ته ښه سلا ورکړي. په ځینو اوقاتو کې موږ اکثره په دې باندې باید تکیه ونکړو چې فلانی سپینګیری د هغه به ډېر ښه مشوره وکړي. ضرور نه ده چې ډېر زیات په دې مسله پسې ولاړ شو چې ډېر خلک ځوانان دي ولې ډېره ښه مشوره ورکړي. هغه خلک باید تشخیص شي چې څوک دې ښه مشوره ورکوي او دوی ته فضا ورکړل شي، راوی غوښتل شي او د صلح په فضا کې دا ټول مسایل مطرح شي. ولې دا مسایل داسې مطرح سي چې طرف څوک واقع نه سي، اساس یې حقایق دي هغه واقع مطرح سي. که چېرته په خپل زوی کې د هغه قصر د ضعف نقاط ویني، هغه باید ورته وسي چې ما زوی دغه 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 د ضعف نقاط لري، ما ورته لس ورې ویلي دي، ولې دې ما یې نه ده منلې؟ تاسې ورته ووایي دا جلۍ ما ته د لور حیثیت لري او زه نه غواړم چې د دې ژوند ما په کور کې تباه سي.
که دا هم راته ووایي په افغانستان کې ډیر کله ښځو ته ویل کېږي چې دا مو په تقدیر کې وو او باید وې زغمي، کوم وایي چې دا زغمل باید تر کومه حد وي؟
ما کلونه په دې برخه کې کار وکړو، ډیر کسان مې واورېدل، حتی ډیر نارینه دي چې دوی ژوند زغمي. ولې ښځو ته د دې دپاره وایو چې و زغمه؟ د دې دپاره چې د کور شیرازه او د کورنۍ شیرازه له منځه ولاړه نه سي. مثال میړه بد عادت لري، هره ورځ مروریږي، تنده یې تریو ده، خبر یې نه درسره کوي، یا ځینې نور عادتونه لري چې هغه ته عادتونه یې انسان دپاره د زغملو وړ دي. ولې ځینې نور مسایل دي چې هغه د زغملو وړ نه دي؟ مثال که یو میړه راپورته کېږي، ښځه وهي د مرګ سببیې ګرځي، د لاسو پښو د قطع کېدو سببیې ګرځي، او یا هم د دې حیثیت په ټولنه کې له صدمې سره مواجه کوي، بیا نو مکلفه نه ده چې دا یې وزغمي. ځکه موږ د کورنۍ د ساتلو دپاره قرباني ورکوو، ولې کله چې د موږ د تن خبره سي، د موږ د حیات خبره سي، بیا یې نه زغمو. ځکه هغه حیات نارینه لري چې زه یې لرم، هغه تواندی لري چې زه یې لرم. بنان په ځینو مواردو کې ښځې مکلفې نه دي چې وزغمي، او کولی شي چې د خپل ځان دپاره د حق غوښتنه وکړي.
په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
غم سهید انسان خجل تر هر اسیان